په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایدي وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایدي وژل کېدو 3 کاله پوره شول. د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د دې بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد پویا په وینا لیکل شوی چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنانو د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ووژه او ځینې نورې ټپیان کړل. پویا ویلي تروریستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولی د بیان ازادي او د خبریالانو رسا غږ غلی کړي. دغې ادارې د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالیو د دایی د هدفي وژنې د قضیې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تېر جمهوري نظام چارواکو د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د 3 کلونو له پوره کېدو وروسته هم د هغې د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي. په افغانستان کې د بې پولي ډاکترانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړه برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات شوی و. دغې ادارې نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر 50,000 ډېر ناروغان بستر شوي. له 2,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرسته شوې. تر 8,200 ډېر نور ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر شوي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې نه دی ویلي چې د تیر کال په همدې موده کې څومره کسانو ته دوی روغتیایي مرستې برابرې کړې وې. دغې ټولنې په 13 فبروري میاشت کې ویلي و په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. د اسرائیل پوز وای استخدري زو وسلوالو نن یکشنبه د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټنګ زد مسایل وشته او څو ملکان په نخه کړی دي. اسرائیل پوز زیاتوی په جواب کې دوی توپچی زوک د توپونو دز کړی دي. د اسرائیل د امبولانسونو د خدمتونو ادارې ویان د اسرائیل ان دوالس خبری شبکې ته ویل یو تن سخت پښوی او لدریو تر 50 نور برسرن جوبل دي. د لبنان حزب الله ډېر مشر سید حسن نصر الله پر ویلو چې د اسرائیل په وړاندې به دوی جبهه فعال وي. په جواب کې اسرائیل خبرداري ورکړ چې حزب الله د جګړې نه سختوي. د اسرائیل پوز په غزه کې د حماس ډلې په وړاندې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې جګړه مخته وړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي تر هغو به د حماس ډلې په وړاندې د اسرائیل جګړه دوام وکړي چې دې ډلې ټول 209 یرغمل شوي کسان خوشي انکړي نه وي. اسرائیل د حماس پر ضد په غزه حملې وروسته له هغې پیل کړي چې دغې ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او له 200 زیاتې یرغمل کړل. د چین د دولتي خبري اژانس سنوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځو له 5 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ کې ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د راپورونو له مخې دغه پوځي تمرینات به د تروریزم په وړاندې په مبارزه او سمندري خوندیتوب متمرکز وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 500 اوریز نړیوال جام کې خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېده. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. د دغې ادارې ټولنیزو پاڼو پر صفحو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې هغه یې وبایلل. په ټوله کې د هند په کوربتوب دغه نړیوال جام کې افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ته ماتې ورکړي او بنګلادیش، هند، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا ته یې سیالۍ وبایللې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 500 اوریز نړیوال جام کې 4 سیالۍ ګټي او د همدې جام سیالیو په ترڅ کې نن هند هالند ته ماتې ورکړه. هند لومړی توپ وهنه وکړه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې 410 منډې وکړې. هالند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 4 اوور کې 250 منډې وکړې او لوبه یې وبایلله. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښیي او وایي راستنېدونکي یو شمېر کورنۍ شته چې ماشومان د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هم هیڅ نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل هم چې له څو افغان کورنیو سره د ذلیل افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د بد سلوک خبره کوي.
د شپې په 3 بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپې وي. زنانه خاص کر دا شکایت کولې چې موږ د آرام کپړې هم نشو اغوندلې.
په دې اړه مو چې ولې پاکستان تر اوسه دا ډول ادارو غوښتنو ته چې ورڅخه یې د دغه بهیر د درېدو لپاره کړي مثبت ځواب نه دی ویلی، د چارو د یو شننکي نظر اخیستی.
له بره مغه پاکستان په دې اساس موقع کې د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ.
نن د نومبر 12 په هلمند کې ازادي راډیو دی او بخښي په هلمند کې ازادي راډیو دی خبريال الیاس دایي د وژل کېدو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه د وژلو عاملان عدالت نه دی راکاګل شوی. یو شمېر خبريالان تر اوسه د کار ستاینه کوي.
د شهید محمد الیاس دایي تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه اړول چې مخکې وو او په هغه کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي پر ستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې وایي رسنه شوي افغانان د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. نور به د امید زهیر مل رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لیوي جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د دې لپاره پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنیدونکو ماشومانو د هغوی د کورنۍ وضعیت اندېښنه خودلې وای. دوی په بیړني ډول خوړو او بو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فرید الله مشفق یو ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې راستنه شوی او افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وای
د اټکل له مخې هر ورځ نږدې 10,000 کسان راستنېږي، کوکې ماشومان هم شته چې له هیڅ شي درلودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېری کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیایي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي، خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250,000 تنه خوده لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 2 سلويختنۍ خزې وي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارې لشپږ زرو زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډه د راستنېدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې، خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولي او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي، یا د څو کاروبار بخو او کاروبار انکار بنکاو. دلته بیکاره بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم روان دي، خي حالات خراب دي ورور. دغه حال ده
عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کڅه هم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 3,000 افغانۍ ورکول کړي، خود ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوي د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تامل کوم واړو واړو بچی را پاره دي. تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي شیدی هغه تر دې میاشت لگا قطع دیش کی دی اخلو نو زه چې کار روزګار نشته او بل چې راغلی نو دا چې خپلم دا عزیزم دا دی هغه په کور کې پروت ما
چې سودان ټول وروره په قرض اخیستی دی. نو
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیونه هغو افغانانو سنولو عملیات پیل کړي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري، خو چارواکو یې دا ګوت څنډنه هم کړې چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو له ویستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د ویستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هېواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي.
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منځکا کړوای په کراچۍ کې څو افغان کډوالو چې دی ورسره لیدلي ورته ویلي چې پاکستاني پولیس ورسره بد چلند کوي. هغې نن ازادي راډیو ته وویل په کراچۍ کې پولیس د افغان کډوالو پر کورونو اندېښپې لخوا هم چاپي وي او د ښځو او ماشومانو په ګډون خلک نیسي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو زموږ حکومت لري دا خدمتونه ده او کوم پروسیجر چې دا ټیم حکومت اډاپټ کړی دی هغه دغه دی چې دوی خلک نیسي کورونو ته ورځي چاپی وایي په ګودامونو باندې چاپی وایي او کوم شکایتونه چې د افغان کډوال چې کوم کیمپ ته ورغلي وو هغوی زما سره شریک کړل. د شپې په 2 بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپی وایي. زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپڑې هم نشو غوندلې او هر وخت زمونږ چې کوم صادر وی یا برکه وی هغه زمونږ خپل خاطه میخي وی که څه هم پولیس په مونږ باندې رانه نوځي کوړه نو زمونږ مطلب په پرده کې یو نو او زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ویل چې وی چې زمونږ د شپې خوب ختم شوی دی مونږ له خوب مطلب ناراضي. دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس زمون کورونو ته راځي چې کوم سر چې اپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي نو اکثره وی چې مطلب گرفتاری هم چرته چا غراځي نو پولیس چې کوم نارینه پولیس دی هغه یې کوي.
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي مونږه انکا کړو. مخکې په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یاسیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښودلی او وایي پر ستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هېڅ هم نه لري. د مخکې ملګرو ملتونو په شمول ډېر نور نړیوالو مرستندویو ادارو هم له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو او افغانستان ته د استولو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي چې دغه لړۍ ودروي او پرېږدي چې افغانان په خپله خوښه خپل هېواد ته ستانه شي. دا چې ولې پاکستان تر اوسه د نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه ساده څخه کړې ده.
پاکستان په هر حالت کې په تیرو 15 کلونو کې دا خودل چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په حق لا د افغانستان په حق لا د کوم ترحم نه کار اخستل لري او نه به ترحم نه کار واخلي. که په پخوا کې وو هم د خپل د پالیسۍ مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه یې کړي په افغانانو باندې هغه یې کړي دي او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناوریني راوستي چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی د دویم اسرائیل او دا غنه هم زیاته کی د مسلمان په توګه د مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولي چې نه اسلام دا اجازه ورکړي نه د بشر حقوق دا اجازه ورکړي او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق او نه خپل د دې ټولنې کې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړي. په هر صورت باندې په دې وسنی حالاتو کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي خامخا موږ هم د ایران له خوانه او هم د دې د خوانه تر فشارونو لاندې راغلي یا دا چې کوشش کړی چې نظام راو وړاندې کی او یا دا چې داسې ستونزې راولاړې کړي چې موږ ونه شو کولای په اسانه بیرته خپل په پښو ودرېږو.
خو ساده صاحب دا خبره مخکې نورو هم کړې ده نورو سیاسي شنونکو. خو خبره دا ده چې پاکستان د افغانستان گاونډي د گاونډي توپ اصل ته فکر کوي چې پام کړی هغه چې په افغانستان باندې سخت دین هم سخت شپې ورځې راغلي دي وختونه راغلي دي دا وختونه تیریږي خو آیا دا هم لیدل چې پراتلونکو کې آیا څه پریګدي افغانستان ته چې ورسره اړیکې وپالي؟
زه فکر نه کوم ورسره بلې چې دوی کوم کلینیک ترسره کړی دي یعنی پخوا به ممکن یو نیمایي افغانستان د دوی مقابل کې شاید نفرت درلودو او زه اوس داسې باور نه لرم چې که څوک ځان ته افغان وایي او د هغه په زړه کې د پاکستان لپاره نفرت نه وي دا دې حد ته دوی راورسوه چې بالاخره باید همدغسې شي افغانان د دوی په مقابل کې. افغانان په خپله ډېر پراخه سینه لري ډېر په آسانه دوستي مني لکن دا ورا رقم کارونو سره او دا رقم ناکردو سره د کومنګان د پیټ شانم نشي راولې خو لپاره مګه پاکستان په دې موقع کې په دې اساس موقع کې په دې ژمی ته مخامخ وخت کې یعنی د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کو او تر ټولو سخته چې د هر شپه دی وسالته په کورنۍ باندې په اصطلاح یرغل کوي په نیمه شپه په خوب کې په دوه بجو په تور سرو په بچیانو په وړو او دوی یو د بل نه بیلیي وړي یې زندانونو ته یعنی داسې یو ظلم چې هغه مظلوم خلک چې د هېڅ شي سره سر کار نه لري خپل د خوراک ډوډۍ دپاره هلته مجبوره پراته وي په نیمه شپه په دوه بجو کې پرې راوړي.
د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د هغه هېواد د پولیسو د چلند په باب مرکه وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په جرمني کې میشت فریدریخ ایبرت بنسټ د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ته د 2023 کال د بشري حقونو جایزه ورکړې. دغه بنسټ نن په یو بیان کې وویل چې دغه جایزه به شهزاد اکبر ته د نومبر په 28 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړل شي. شهزاد اکبر چې د بشري حقونو فعال او د رواداري سازمان مشر ده اوس ازادي راډیو ته وویل هیله منده چې له دې فرصت څخه په استفادې به د نړیوالو پام په افغانستان کې د بشري حقونو روان وضعیت راجلب کړي. نو جزئیات په دې رپورت کې اوري.
د فریدریش ایبارت بنسټ چې له لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې د عدالت د تامین او د ډیموکراسۍ د بنسټیز کولو په برخه کې فعالیت کوي، د دغه بنسټ د 2023 کال د بشري حقونو جایزه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او وروستۍ مشر شهزاد اکبر ته ورکوي. دا بنسټ چې مرکزی دفتر یې د جرمني په مونیخ ښار کې د دشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د میرمن اکبر د پخوانیو او اوسنیو فعالیتونو ستاینه کړي او ویلي دي چې هغه د جمهوریت په کلونو کې د یو بې پړي غږ په توګه د دیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره پر طالبانو سربیره د افغانستان په دولت او نړیواله ټولنې هم نیوکې کړي دي. فریدریش ایبرت بنسټ دغه شان زیاته کړي چې اوس مهال میرمن اکبر د بشري حقونو د یو سازمان رواداري د مشر په ډاډ سره د ټولو افغانانو له حقونو دفاع کوي. دا جایزه هر کال د بشري حقونو فعالانو ته ورکول کیږي. د فریدریش ایبرت بنسټ ویلي چې دغه جایزه به شهزاد اکبر ته د نومبر په 28 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د یاد هیواد یو شمیر چارواکي به هم پکې ګډون ولري ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقونو فعال او د رواداري بنسټ مشر شهزاد اکبر چې د دې جایزې ګټون کې ده د یک شمې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
زما هیله دا ده چې له دې فرصت څخه په استفادې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، ښځو او نجونو د حقونو او همدارنګه د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت او برخلیک په اړه چې په افغانستان او سیمه کې ژوند کوي خبرې وکړم. دوی المان ته د تللو په تمه دي. په ټولیزه توګه زه غواړم له دې فرصت څخه د بشري حقونو او د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه خبرې وکړم.
په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دغه جایزې هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغانو ښځو وضعیت ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي. د دغو فعالو څخه آزاده جویا آزادي رادیو ته وویل:
دا جایزې هغو افغان فعالینو ته ورکول کیږي چې په نړۍ د افغان ښځو د عدالت غوښتنې غږ نړۍ کې پورته کوي. دا ښیي چې د نړۍ افغانانو ته پام دی. دغه شان موږ غوښتنه کوو نړیوالې ټولنې نه هیله لرو چې په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو ستونزو ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي.
خود طالبان حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما شاوخوا درې میاشتې وړاندې یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو راهیسې د تېر حکومت د کارکوونکو پر وړاندې لا تاسو زیاتې بشري سرغړونې کړي دي چې غیر قانونی وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دی. خو د طالبانو حکومت دینوما دغه راپورونه رد کړي دي. دغه شان د دعوو پر بنسټ د اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي او سیاسي چارو کارپوه محمد عمر نهزاد او یو شمېر نور فعالان د طالبانو د حکومت په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي. د ندا پروانی یو خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پروانی او میړه یې لا هم د طالبانو په بند کې دي او د هغوی د خوشي کېدو لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړې. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز لګول شوی او هغوی له خپلو ډېرو ټولنیزو سیاسي او کلتوري حقونو بې برخې شوي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نومبر 12 په هلمند کې ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. دایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګا کې د په موټر پسې انخلول شوی متنسی ماین په چاودنه کې وژل شو. د درېو کلونو له پوره کېدو وروسته د دایی د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي، خو د هغه مینوال د کار او زیار ستاینه کوي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره سول.
د اوبو ډیم دی او په بې ساري ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ ګڼل کېدی او راپورونو یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایی ته د خبریالۍ په ډګر کې د هغه د غوره کارونو له کبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سوي وي. دایی د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګا کې د ده په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. هغه پېښه چې چا یې مسؤلیت پر غاړه وانخیست، خو د دې پېښې په اړه پیل سویو څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوري نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ژمنې سوي وې، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنیو واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوري نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی و، خو د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو په دې اړه شک څرګند کړی و. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبا محمدی د هغې چاودنې په وخت کې ټپي سوی و او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکی او تر ټولو دردونکی شبه دا و چې ما دی د عمره بد دپاره چې ما هېڅ فکر نه کوم. زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ دایی لرو، خو بیا چې مې افسانه را په یاد سي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایی نشته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2000 میلادي کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر 11 یاد کړی و. دغه ادارې ویلي و چې په هغه کال 40 نور خبریالان ټپیان سوي او د هغوی د وهلو او ډبولو 30 قضیې ثبت سوي وي. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت پر مهال هغه خبریالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د ده په څیر باندې هغه ژورنالیستان چې هغوی د بیان ازادۍ ته ژمن وو، هغوی د ژورنالیزم بې طرفۍ اصل ته ژمن وو او هغوی د هیڅ زورواکي او زورور اړخ پروا نه ساتله. د حق په ویلو کې هغوی ته به تل دغه ډول ستونزې جوړېدلې او هر هغه څوک چې هغوی د بهرنیو هیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې د هغوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو. نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالیستان په نښه کېدل او شهادت رسول کېدل.
د 2020 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل، په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بده مرغه په تیرو شلو کلونو کې مو افغانستان کې 115 شپېته خبریالان او درسنیو کارکوونکي له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو شاهدان، تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایی تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایی تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو او خپله خبریالانو یا د دې سره تر څنګ سیمه ییزو رسنیو چلته فعالیت کاوه، په هغوی کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله. یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایی د خپلو شور او پورونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و، د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ماله نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګر په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاو وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدله چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و موردل چنن په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله امپورا شول. تر اوسه د هغه د وژلو د عاملانو د پیژندنې او مجازاتو په باب کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا به هم اوس به هم د دایی د څو هم مسلکو نظرونه واورو چې په پیل کې د الیاس دایی د مور په غږ پیلېږي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هېواد کې سوله غوښته. د وطن دښمنانو جسمن هغه شهید کړ او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې ډیر څه ویل کېږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بېله وه، د هغه احساسات بېل و. له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره، د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما اصلا لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ
او د یو ولایت په کچه باندې د خلکو راغو، بلکې هغه د هیواد یو رسان راغو، هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و. خو متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړله. دعایې به ورته کوو او پاتې سو د هغه د قضیې د څېړلو په باب کې خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړې ده، هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي، د هغه د ورونو، د هغه د لور، د هغه د مېرمنې مالی ملاتړ وشي. هغوی څه ته اړتیا لري هغه باید ورسره وشي. هغه که نړیوال د مطبوعاتو بنسټونه وي، که د ازادۍ راډیو وي. خو متاسفانه چې دا کار هم نه دی شوی.
د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په اړه مو د څو خبریالانو څرګندونې واورېدې. دایی له نن درې کاله مخکې په هلمند کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې چایا کومې ډلې نه دی اخیستی وژل شو. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد اپویا له قوله ویل شوي چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنانو د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې وواژه او ځینې نور کسان یې ټپیان کړل. پویا ویلي تروریستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولی د بیان ازادي او د خبریالانو رسا غږ غلی کړي. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړه په برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات و. دغې ادارې نن په خپله ایکس شبکه پخواني ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري نه تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر 50,000 ډېر ناروغان بستر شوي، له 2,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرستې شوي، تر 3,800 ډېر نور ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي سخت دریځ وسلوالو نن یکشنبه د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټانک ضد میزایل ویشتلي او څو ملکیان یې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي په ځواب کې د دوی توپچي ځواک د توپونو ډزې وکړي. د اسرائیل د امبولانسونو د خدماتو ادارې ویان د اسرائیل ان دولس خبري شبکې ته ویلي یو تن سخت ټپي شوی او له دریو تر پنځو نور برسېرن ژوبل دي. د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله پرون ویلي و د اسرائیل په وړاندې به د دوی جبهه فعاله وي. د چین د دولتي خبري اژانس سنهوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځ له 15 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 50 اوریز نړیوال جام کې د خپلو سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېده. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر کې ښکته شوه. دغې ادارې د ټولنیزو پانو پر صفحو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن هند هالند ته ماتې ورکړه. هند لومړی توپ وهنه وکړه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې 410 منډې وکړې. هالند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 48 اوور کې 250 منډې وکړې او لوبه وبایلله.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډۍ له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قربانی کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډۍ ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و نشه یي مواد مې د درمل پر ځای استعمالول.
دا چې د کوم ډول نشه یي موادو پرېښودل ستونزمن کار دی او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشه پرېښودل اسانه سي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي.
د فرید په نوم یو بې وزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب ته څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا درته نه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیږو چې کار درته وښیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلویښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرېدو دي. د دې څیړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر 30 ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې تر 30% ډیره شوې ده. د دې څیړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډېروالي کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشه یي موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوی شمېر 9.5 میلیونو ته رسېږي. د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشه یي بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدې مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډېرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلې خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشه یي موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیورو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیورو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډېر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه و سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید ذهنی ګډوډي او اعتیاد ملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد ملنه وسی او ذهنی ګډوډي پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افی مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شي وروته زسته کوم چې بدبخت شاید چې بيخي بیا ځان زنه سم خلاصه ونه
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خته
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادې ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشئی موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو څخه کار اخیستل او نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د اعتیاد اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی خود
50 کلنه لطیفه چشپک بچی لری وی و کله مخ کې لدی عمل موتاد شو چې د بخو د درد آرامولو لپاره د تاریاکو خوړل پیل کړل. میرمن لطیفه اوس د بامیان ولایت د موتادینو د درملنې په مرکز کې بستری ده او غواړي چې نشه پریږدي. د شپک میاشتې مخ کې هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری شوی و، خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه، د مصروفیت د نشتوالي او نشئی موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بیرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشئی موادو له زیانونو نه خبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستري شوې، په دې اړه داسې وایي:
روح روان مم خوبه، گولی هم میرسه از دکتر.
دلته می روح او روان خدای درمل رسیدی دکترانو او نورو کارکون گز خواهه. مقتدی دادری شاین چند تو گلی نمره تلویزیون و هم ورزشی وسایل او دریم درمل. در دول دی خیاتی او گلدوزه ماشینه چی باغه باندی مصروف و اوزو.
سر خیاتی گلدوزه تمیا مصروف باشه.
شپک دشکلن رحیمه هم پا دی روختی مرکز که بستری ده. دی هم پا خواد درد رمولو لپاره نشایی مواد استعمالول. لهم دی عمل موتاد شوا. رحیمه چې د بامیان ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلې وایي چې د نشئی موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې معتاده شي.
تبرمې سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و، نشئی مواد مې د درمل پر ځای استعمالول، ځان مې ورسره نرم او ملایم کېده.
د نشئی موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبری او د نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیر بیا خزینه معتادینو د ډیریدو اصلي لاملونه بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزا اوتنبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 30 میلیونه دی. په دې 30 میلیونو کې له 50 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتنبای و په وینا له دې زیانمنو شوو خلکو څخه 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز یو مسؤله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي:
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي. له همدې امله خلک نشئی مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشئی مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایی چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایی چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والی ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په بامیانو ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کېږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو احتیاط یوه ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغي کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډیږي او تر څنګ د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغۍ ته مشکله ده او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې لا استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادات، د وجود تغیرات او ضرورت ورسره بدلیږي. کېدای شي ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو، اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بېخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کېدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده. ځینې روغتونونه کافي امکانات لري او د مخدراتو د پرېښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډېر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشئی موادو پرېښودل ډېر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کیدای شي د هغه پریښودل او د هغه د پریښودلو له کبله رامنځته کیدونکي اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړې وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکاري په طریقه مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کیدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پریښودلو هغه ستونزې چې په اول ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پریښودل ګرانه او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغییرات په انسان کې راولي او دغه تغییرات د وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوی لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغییرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
ایا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پریښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاته شو دی اعراض یا دی صحی ستونزو له کبله چې په اول ورځو کې یو معتاد تر مستکی په اکثره صحی مراکزو کې د دې کافی امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بی خوبی او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کیدی شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپل څه وکړي تر څو د نشې پریښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تیره شي؟
که چیرته خپل یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپل روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د احتیاط د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافی معلومات ورکړل شي، احتیاط ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي. او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو احتیاط یو ناروغي ده، ولې دا یو جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرن اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لږ ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو بېوزله ماشوم دی. دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یوه شتمن سړي سره مخ کیږي، او شتمن سړی یې له ځانه سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سواری تر پیدا کا؟
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چه خار والا خار والا، کله چه موتر دک شو بیا ما تلاس افغانی را که.
پلار دی چه کار کوی؟
پلار نلرم، پلار بی مرشوه دی.
مکتب وای؟
هو تر غرمی پوری مکتب وایم او بیا تر مخامه پوری دغا کار کوم.
نو پا دی کار که دورا زی چو افغانی گتی؟
بس کله چرویخ تا کله 50 افغانی گتم.
نو پا دی پیسو مو دکور گزاره کیگی؟
نه گزاره مو نکیگی، خوب چه دودی پری کیگی.
زما سره کار نکوی؟
څنګه کار دی؟
ډیر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې 200 افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مې کوه.
ښه سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، ستړی مشی هلک، ستړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی ښه یم.
فریده بچیا، دا زموږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د ده سره کار کوو. اجی صاحب، دا هلک فرید نومیږي، ډیر تکړه هلک دی، نام خدا.
ښه ښه، ډیر ښه.
حاجی صاحب، دا هلک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وی اجی صاحب درته ووایي.
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو مینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره.
بله حاجي صاحب.
دې هلک ته 1000 افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ښه ښه، اجازه ده موټر تلاشی کوم؟
قومندان صاحب، په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شی نه و بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان صاحب، په بکس کې بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر وبه ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ښه دا دې وګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.